سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونې ته مو فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ایشوډ پریس خبري اژانس د هالواش په نوم د یوې ایراني مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن سهار پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسېدونکي ایستل شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله ښیي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. تروسه د نښتې علت نه دی معلوم او طالبانو او ایراني چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه هم څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د هلمند د اوبو پر سر تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره اونۍ سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې طالبان دې د ایران د اوبو حق ورکړي. رئیسي ویلي و د افغانستان واکمنان باید د خبره جدي ونیسي او وروسته دې ګیله نه کوي چې ورته ویل شوي نه وو. کاناډا اعلان کړی دی چې له متحده عرب اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې پر یو موافقه سلا کړې ده. د کاناډا حکومت په یوې اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې ده، د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تن هغه افغانان به چې د تېر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته متحده عرب اماراتو انتقال شوي دي او هلته پاتې دي کاناډا کې ځای پر ځای کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، کاناډا د تخلی او بشر دوستانه پروګرامونو لري هغه هیواد ته د 40,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالو وزارت د معلومات پر بنسټ تر اوسه له دې شمېر کسانو 2,000 افغانان لا د هیواد ته رسیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي دي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکي مسایل دي او په دغه صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو هڅه ده چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تېرې اونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیه له مخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د غازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوې ده چې د بریښنا تولید هم کم او ورځنی ژوند ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت به چې مشري به د بریښنا وزیر کوي بلونه پر دې موضوع د خبرو لپاره ایران ته سفر وکړي. د عراق رسنیو د سشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې دغه هیواد ته د غازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوې دي. عراق معمولا له ایران څخه هر میاشت ل 500 تر 800 میلیونو مکابو گاز واردوي. او اوکراین او روسي دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د مزایلو او بلوټ الوتکو د تازه حمله او پرون د زینو چاودنه خبر ورکړی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي دي او زینو نور کسان به ټپیان دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسي پر اوکراین ولس مزایل وشتلی دي او د کامی کازا په نوم د بلوټ الوتکو په مرسته یو ډیر شمله کړی دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي 40 کروز مزایل او د شاهد په نوم یې په ایران کې جوړ شوی درې وشت بلوټ الوتکو او دوه اکتشافي ډرون سکور کړی دی. تیر شپه په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خبرداري زنګ وکړنګول شو او په دغه حملو کې تر سهار 15 بجو پلازمینه کیف هم وشتل شوې دي. اوکراینی چارواکو په خارکیف او دنیپرو پتروفسکو ساحو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په دنیپرو کې بیا پوځي ادارو په هغه چاودنو کې چې یو روغتون یې بنخه کړی دی، د دوو کسانو د وژل کېدو او د دوو ماشومانو په ګډون د ډېرې وشتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، د راپورونو پر بنسټ په سرحدي نیمروز ولایت کې ایران سره یو ځل بیا د طالب چارواکو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د طالبانو د سرحدي ځواکونو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دا چې دغه نښتې روستي جزئیات څه دي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال دوی بیزای شوی دی دا چه علتونه یه چه دی اوز محل داغ افغان کدوال پا چه وزید که دی پا دیره با هم در چه ورانده راپور و تحلیل و رو ولرو دا دی ترچنگ کنر تا بار شو چه نورستان تا بار شو چه حل تا پا نورستان که داغ بارو
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د څامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
دا چې ولې په دې وروستیو کې د ناچاودیدونکو موادو انفجارونه ډېر شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. د نور نړۍ مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د راپورونو پر بنسټ د نیمروز ولایت په کنګولس سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو ویرني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. اسمت سروان سره همدا شیبه په سټډیو کې د سروان صاحب ستړي مشه تاسو ته وي دغه نښته څو خپل شوې او وروستي جزئیات د دې نښتې په اړه څه دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ول، ایرانی رسنۍ وایي چې له ایران سره د افغانستان د پولي پوجډو کې د نیمروز ولایت د کنګولس ولسوالۍ په سرحدي ساحه کې د ایرانی پولیساتو او افغان طالبانو ترمنز نن سهار جګړه پیل شوې ده. د ایران فارس خبري اژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد سپایي پاسداران ته نږدې خبري سرچینه ده وایي چې نشته د ساسولي پوستې په شاوخوا کې شوي او لا هم دوام لري. البته دا خبرې یو ساعت یو نیم ساعت مخکې ورکړی دی، خو وروسته ځینو نورو ایرانی سرچینو لکه تسنیم خبري اژانس وویل چې د دواړو خواوو سرحدي مسؤلان سره کښېني چې لانجه په خبرو حل کړي. تر اوسه پورې د افغانستان او ایران کوم چارواکي د دې پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو په سپایي پاسداران پورې اړوندو شبکو په ټولنیزو رسنیو کې د نشتې خبرونه او ویډیوګانې خبرې کړي دي. تر دې دمه د نښتې علت نه دی څرګند شوی. د سپایي پاسداران سایبري ځواک نن شنبه په ټلګرام کې د نښتې ویډیو خپره کړه او ویل چې دا ویډیو د دواړو خواوو ترمنځ د درنو سپکو وسلو د ډزو تبادله شي. د شبکې تېره اونۍ هم د افغان طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ د شخړې ویډیو خپره کړې وه او لیکلي وو چې دا لانجه په سرحدي سیمه کې د استحکاماتو د نصبولو پر سر رامنځته شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلی چې نشته د نیمروز د کنګولس ولسوالۍ په ماماکی او حاتم سیمو کې شوې او څو دقیقې مخکې پای ته رسیدلې ده. د خبري اژانس څو شېبې مخکې دا راپور ورکړی دی. د دې اژانس پر اساس د دوو خواوو قومندانانو او دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولي چې جګړه ودرېږي او همداراز سرحدي قومندانانو ته دنده سپارلې ده چې په خپل منځ کې سره کښېني خبرې وکړي. د نیمروز په پوله کې نشته په داسې وخت کېږي چې د ایران سیستان او بلوچستان ولایت د دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی له سفر او د هلمند سیند په اړه له توندو څرګندونو وروسته د دوړو خواو ترمز لفظي ناندرې زیاتې شوې دي. رئیسی طالبانو ته خبرداری ورکړ چې ایران ته په یوه میاشت کې اوبه پریږدي او وروسته بیا ګیله ونه کړي، خو ده ونه ویل چې که طالبانو د ایران غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي څه به وکړي. طالبانو ویلي چې د هلمند سیند د اوبو په اړه د 1315 مریض کال تړون ته ژمن دي، خو د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوې دي او په هماغه اندازه اوبه ایران ته نشي رسېدی. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري او لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، د دې پولې په اوږدو کې په ځانګړي ډول د نیمروز ولایت په کنګ او همداراز د هرات په اسلام کلا کې د دواړو خواوو ترمنځ ګڼې سرحدي نښتې شوې دي. د اکثرو نښتو علت وړې سرحدي مسئلې بلل کېږي او ویل شوي دي چې دا نښتې کله ناکله د افغان کډوالو سره د بد چلند له کبله رامنځته کېږي، کله هم داسې شوي دي چې د دواړو خواوو د خلکو کرنیز ځمکې د پولي اخوا او د بلې خواته وي او کله چې کاروانګر اوړي راوړي په دې باندې اختلاف رامنځته شوی دی. د قاچاقو مسله هم مطرح ده او دغه راز په پوله کې د کټارو او سړک تیرولو په سر هم په ځلونو د دواړو خواوو ترمنځ د خښتې شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان اسمت سروان و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالیو کې د طالب او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وروستي جزئیات راسره شریک کړه. افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.6 میلیونه افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل بې ځایه شوي دي او کډوال شوي دي له زیاتېدونکو اړتیاوو او خطرونو سره مخامخ دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېرې افغانانو هوسا او خوشاله ژوند ترې اخیسته. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار نه د جګړو له امله پلازمینه کابل ته بيځای شوی وای، د سر د خوندیتوب په هدف خپل سیمه پریخي و، خو دلته له سخت بي وزلي سره مخ ده.
د جنگونو له امله ماجر شوم، اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زم بیکاریم، خوان مې هم بیکار ده، خپل مصارف او د کور خرچ ډیر په سختی پیدا کړو.
یوازې په کور دننه افغانان د ژوند له ستونزو شکایت نه کوي، بلکې هغوی چې د ښه ژوند په تمه له هېواده کډوالۍ ته هم اړ شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډواله مرزیا توتاخیل:
دلته د پولیسو ډار شته، د ویزې ختم دي، د کور کرایې جګې دي، کار روزګار نشته، د افغانان ته څوک کار دلته نه ورکوي. نو که ډېر هغه مثال یو چپس خرڅ کی، یو میوه خرڅ کی، محالت دغه سیده ګرمي ډېره ده، د ګرمۍ د لاسه، د پولیسو د لاسه، د بیکاری د لاسه، بیخي وضعیت ګډ وډ ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته زیات شمیر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه، او ډېری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته ولاړل. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای په داسې یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15مې وروسته یا له افغانستانه کډول شوي او یا هم په کور دننه بېځایه شوي دي. آی او ایم په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. دغه ادارې ویلي چې د داسې یو طرزالعمل نه موجودیت د خلکو ستونزې لا پسې زیاتوي. د آی او ایم په راپور کې راغلي دي چې دغه طرزالعمل د تطبیق لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، تر څو په کور دننه او بهر لاغ افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي دوی هڅه کوي په دې سره د نورې کډوالۍ مخه ونیسي. آی او ایم ویلي چې دغه طرزالعمل له مخې به یوازې په کور دننه 14 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ دي. دغه شان به له همکارو هیوادونو سره مرسته کوي چې له ستونزو سره مخ کډوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. افغان کډوال یو شمېر نورو هیوادونو ته د تګ لپاره، خو زیات شمېر نورې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو له امله کډوال شوي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بیکاري او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده، او خلک د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلو چې په افغانستان کې کور دننه او بهر ډیر افغانان کډوال شوي دي. په افغانستان کې د کډوالۍ د څپې د پراخېدو اصلي عوامل په څه کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د کډوالو په چارو کې له فعالې نظیفې جلالي نه کړې ده.
په افغانستان کې موږ یوازې د اقتصادي بحران سره نه یو مخامخ، موږ متاسفانه سربیره پر دی چې ظاهرا په افغانستان کې امنیتي اوضاع ډیر ښه معلومیږي، لیکن په حقیقت کې موږ د خلکو سره په تماس کې یو. زموږ د تیر نظام نظامیان اوس هم حتی په پټ حالت کې ژوند کوي، یعنی امنیتي بحران سره هم مخامخ یو. د هغه ترڅنګ د بیسوادي او خصوصا د میرمنو لپاره چې د مکاتبو دروازې بندې دي، د پانتونونو دروازې بندې دي، اکثریت خلک پاکستان ته، حتی هغه هیواد ته چې موږ په تیر نظام کې هم دا تجربه درلودي چې موږ خلک خپل اولادونه د تعلیم لپاره استول، خو هلته د پاکستانی مدرسو کې دوی تربیه ورته ورکول کېدل او بیرته افغانستان ته یو د سوء استفادې په خاطر رالېږل کېدل. او اوس هم موږ خلک متاسفانه د دې لپاره چې دوی اولادونه تحصیل یا تعلیم وکړي، نور هیوادونو ته چانس کم دي، خو حتی دوی پاکستان او ایران ته روان دي. سربیره پر دې چې هلته پوهیږي چې هلته خطرات دوی ته ډیر متوجه دي، لیکن بیا هم اړ کیږي. اقتصادي بحران یې بل لامل دی، امنیتي ستونزې بل لامل دی چې موږ د دې شاهدان یو، خصوصا په جنوب غرب حوزه کې زموږ د تیر نظام ځینې سربازان دوی په آزاد شکل ژوند نسی کولای.
غالي جلالي، فکر کوي په وس وخت کې دغه چپې مخه ودی ول شي، دغه حالت یا دغه وضعیت قابو شي ستاسو په نظر؟
د دې مخه نیول زه فکر کوم د حل لار نه ده. په افغانستان کې د حل لار دا دی چې یو هم شمول هم جانبه یو درست نظام اول باید رامنځته شي، چې متاسفانه طالبانو ته، یعنی موږ خپل دا چانس ورته ورکړل، د افغانستان خلک دوی ته دا چانس ورکړل چې اوس دوی راغلي دي، خدای دې راولي، پر یو داسې نظام باندې د کار وکړي چې د خلکو بنیادی ستونزې ور باندې حل شي. لیکن متاسفانه طالبانو پر خپل لاس باندې دا نظام ورس په ورس ظاهرا موږ وینو چې دوی داسې فکر کوي چې دوی نظام جوړوي، لیکن دوی خپل بنیاد له منځه وړي په افغانستان کې، او د بنیاد سره د خلکو ژوند هم د خطر او ګواښ سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم یو بنیادی تغییراتو ته ضرورت شته چې په هغه کې موږ وکولای شو امنیتي ستونزې له منځه یوسو.
اغلی جلالی، د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څه ډول پایلې درلودلی شي راتلونکي کې؟
د راتلونکو لپاره دا خو معلومدار خبره ده چې د خاینو رهبرانو لپاره، که هغه په تیر نظام کې وو که دا د اوسني نظام خاین رهبران دي چې د دوی مخه تم خلک نه دي لیدلي، د دوی لپاره هیڅ کوم زیان نه لري، ځکه دوی په هر حالت کې د یو ګیم په رقم باندې خپل لوبي کوي او خپل فامیلونه یې په عیش او عشرت کې دي. لیکن که چیرې دا وضعیت دوام وکړي د افغانستان د خلکو لپاره دا ډیر زیانونه لري. اول زیان یې دا دی چې زموږ اکثریت خلک په اوبو کې ډوبېږي، بې عزته کېږي، په بارډرونو کې دوی له منځه وړل کېږي، زموږ ځوانان معتاد کېږي. دوی خو وایي چې موږ معتادین د کابل څخه راټول کړي دي، هغه ځوانان چې ایران ته ځي تاسو فکر نه کوئ چې دوی به بیا هلته په مواد مخدر باندې روږ دي سي؟ د خودکشي او سیاست څومره لوړه سوې ده، خصوصا په ولایتونو کې او بیا خصوصا په لیرې ساحو کې. نو دا خپله ټول هغه منفي پایلې دي چې که چیرې د دوام وکړي زه فکر کوم چې موږ تر دې هم د بدو حوادثو شاهدان شاید واوسي.
خاطر پردیس و چه د کډوالو چارو نه د فعالی نظیفی جلالی سره په افغانستان کې د کډوالۍ د بحران په اړه دغه تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي هڅه کوي چې په نجونو او ښځو جبري حجاب رعایت کړي، د ایران محصلان له زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ دي. د ایران د محصلانو د اتحادیې شورا چې د حجاب د قانون له کبله د حکومت ضد پیل شو اعتراضونو په لومړۍ کرښه کې ده، د لیکلو پیغامونو او موټر سایکل سپرو ګزمه کوونکو لخوا ګواښل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د محصلانو د اتحاد شورا وایي په وروستوي کې د ښه ژوند او په پښو درولو د علومو په پوهنتون کې ځینې محصلانې احضار کړی سوي، او د پوهنتون مسؤولانو په وار وار ورته خبرداری ورکړی که د جبري حجاب قانون رعایت نه کړي له پوهنتونه د ایستل کېدو او بندیز له خطر سره مخامخېدای سي. د محصلانو د اتحاد شورا وایي د پوهنتون چارواکو د موټر سایکل سپرو کسانو د ګزمې د ایجاد خبر ورکړی چې دنده به یې د اجباري حجاب د نه رعایت په صورت کې له محصلانو سره مقابله وي. ویل سوي محصلانو ته له تهدید ډک لیکلي پیغامونه هم لیږل سوي، او په کې د حجاب نه رعایت په صورت کې ورته خبرداری ورکول سوی دی. راپورونه وایي په دې پوهنتون کې د حراست ځواکونو شمیر زیات سوی. دوی په پانتون کې پر موټر سایکل غزمه کوي، او هغه محصلانې پناشه کوي چې دوی په باور غیر مناسب کالی وي یا هم جبري حجاب نوی رعایت کړي. په ایران کې د حجاب د مقرراتو پر سر غوسه زیاته سوې ده چې له مخې له ښځو او نجونو غوښتل کېږي څو په عامو ځایونو کې خپل سر په بشپړ ډول پټ کړي. د 2022 د کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د خلکو اعتراضونه وروسته له هغې زیات شول چې په تهران کې د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور ونیول سوه او په توقیف کې یې ساه ورکړه. د توقیف سویو د وضعیت د څار کمیټې په حواله په ایران کې د سلو پوهنتونونو څه باندې 120 محصلان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. د ماسا امینی د مړینې تر پیښو وروسته په زرګونو ایرانیان لارو سړکونو ته راووتل، او د ښځو لپاره یې د زیاتو ازادیو او حقونو غوښتنه وکړه. د ایران په ځانګړي ډول د تهران په بېلابېلو پوهنتونونو کې زیات اعتراضونه سوي، او ګڼو محصلانو ټولګیو ته له ننوتلو ډډه وکړه. اعتراض کوونکو شعار ورکاوه: ښځه ژوند ازادي او مرګ پر دیکتاتورانو. ځینو ښځینه محصلانو خپل پړونی له سرونو لرې کړي او اور یې وراچولی دی. راپورونه وایي د ایران د شمالي شهر بابل په نوشیروانی پوهنتون کې چارواکو ځینې کمیټې ګمارلې چې د جبري حجاب رعایت وڅاري. د متحدو محصلانو کانال چې په دې پوهنتون کې د څارنې کمیټې موضوع افشا کړې وایي د دې کمیټې دنده له محصلانو سره د دوی چلند ته په پام مقابله ده. ویل سوي د حراست ځواکونه په 10 کې چې استادانو تدریس کاوه ټولګیو ته داخل سوي او محصلانو ته د حجاب د رعایت ګوت څنډنه کړې ده. دال زهرا، بهشتی او آزاد پانتون په ګډون په ځینو نورو پانتونونو کې هم د دې ته ورته پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د یاد ولایت په ونات وایګل او ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د برمې د چاودېدنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا سیمینه په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په لری پرته سیما چامګل کې ماشومانو په یو پخوانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یو جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا دا صدابات مرکزی روختون ته رسول شوې ده. په وینا چې روختي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډیری وختونه د چاودنې له امله ولسی وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چپونه له نابینایانو سره په لیدو او معلوماتو سره په حرکت کې مرسته کوي. تفصیل اسمت سروان نور.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چیپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړي، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیشت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
بل پلاو بیا یو افغان کاس چې عارف کریمی نومیږي ل خپلې کډوالۍ اتسمو د ورستۍ د جرمني په پلاسمینی برلین کې په خپل نوم په دغه نوم چې د افغانستان د پرون خندا بارد کالج کې اکسونه نندارتون جوړ کړی دی. کریمی یو له هغو اتسو ژورنالستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو یو کال وروسته هم د رسنیو د کار په موخه د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. دا چې په ژوند کې څه ستونزې ګاللې دي په دې راپور کې اورو.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی این این، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دی د هرات پانتون زده کړیال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2010 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبري آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبا
ورسته له حقیقت جمهوری دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چاره پلاس کوه خستی بیا مه هم د خبريالي کار ته دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلا بیلو ډیرو خارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوال ټولنه په میرا وړو
توانست توجه جامعه جانیره به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدوز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شي. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستۍ اونۍ کې د عارف کریمی 40 عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بېلابېلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
مهاجر شدن سر انسان
انسان هر انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړه اغیز مکوي او بل شک چې ما هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې د ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کاوه بیرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاست، هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووي، هغه مخته ورته راولي، نور خوار و غریب خبر لا نه دی. کارټونه اخیستي، نومان یې لیکلي، کارټونه یې ټولو ته رسېدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هملته څوک یې نور پرېږدي، هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توزیع شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستې چې راځي د امرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یاغوي ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې یاغوي ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي. ما هیله چې دا زماغه لړکول اشاره کوته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
دویمه نیمه ایتره و رسیدو پا دی برخه که در تا ده زهر و کاروان و نیز پروگرام لرو. خو باید یادونه وکلمه چه ده دغی پروگرام ترخ پریدو مخی ورزو لندو خبرونه تا.